طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام د دولسمې دورې ګرانو محصلینو پندې هیلم چې ټول وروغ جوړ او سوکاله د احساس لپاره یو ځل بیا یو بل درسي خبرونه پیل شو. په دې درسي پروگرام یا خبرونه کې د لیور سیروسس په اړه غږیږم. په تیر پروگرام کې د لیور سیروسس د تعریف علتونو او نښې نښانو په اړه خبرې شوې دي. په نن پروګرام کې هماغه موضوعاتو ته هم پراختیا ورکوو، تر څنګ تشخیص او درملنه باندې هم خبرې کوو. راځئ محصلینو د کتاب 950 صفحې ته. د جګر سیروزس یا سیروز د جګر کلاکوالی ته ویل کیږي یا لیور سیروزس. ګورئ لنډ سیروز هم ورته ویلی شئ، سیروزس هم ورته ویلی شئ. لیور سیروزس تعریف لیکل شوی دی. لیور سیروزس هغه حالت ته وایي چې پکې د ځیګر نورمال حجرې تخریب شي، د ځیګر کوم نورمال حجرات چې دي هغه تخریب شي او پر ځای کلک یا فایبرس نس جوړ شي، له امله یې ینه خپل عادي وظیفه له لاسه ورکوي. دا حالت په ورو او دوامدار ډول رامنځته کیږي. علتونه مې وښودل. هیپاټایټس یعنی زیړای، دوه ډوله وایرسونه دي، یو هیپاټایټس بی وایرس بل هیپاټایټس سی وایرس. د دواړه د ینه د سیروزس لامل کیږي. یعنی کله چې یو ناروغ په زیړی ناروغي باندې اخته شي، له هغې وروسته که چیرې دا ناروغي دوام وکړي پریښودل شي، نو د ینه کلکوالی رامنځته کیږي یا د لیور سیروزس. دوهم الکول، هغه کسان چې د زیات وخت لپاره الکول استفاده کوي. دریم د ځیګر غوړواله یا فټی لیور. څلورم درمل او زهري مواد. دغسې درمل چې د اندازې زیات وي یا یو درمل دغسې وي چې په کلونه کلونه خوړل کیږي، بالاخره د ځیګر حجرې هغه خرابوي، زیان ورته رسوي. ښه محصلینو، لاندې نښې یا سیمپټومس اراز علایمو باندې خبرې کوو. په شروع کې او په پرمختللې حالت کې په دوو ډلو سره دغه نښې نښانې ویشو. په شروع کې یعنی ارلی سټیج کې، په پرمختللې حالت کې یعنی لیټ سټیج کې. په شروع کې کومې کومې نښې وي، یعنی کوم اراز علائم وي؟ لومړی ستړیا وي، دوهم اشتها کموالی، دریم وزن کمیدل. په ارلی سټیج کې یا په اولنی وخت کې کله چې لیور سیروزس رامنځته شوی وي، ستړیا وي، اشتها کموالی وي. کله چې اشتها کمیږي وزن هم کمیږي، د وزن کموالی وي. په پرمختللې حالت کې یا لیټ سټیج کې ژیړوالی یا جنډیس یعنی زیړای وي. دوهم د نس پړسوب یا اسایټس وي. دریم د پښو پړسوب یا فیټ ایډیما وي. څلورم د پوستکي خارښت یا سکین ایچینګ وي، ټی تورې نه ویل کیږي ایچینګ. پنځم د وینې بهېدنه یا بلیډنګ وي. په د لیټ سټیج کې یا په وروستي حالت کې کله چې لیور سیروسس ډېر پرمختګ وکړي، په دې حالت کې چې کومې نښې نښانې رامنځته کیږي، دغه نښې نښانې تشریح ته اړتیا لري. ما په تیر پروګرام کې یادونه وکوله چې دې تشریح راتلونکي درسي پروګرام ته پرېږدم. نو په نن پروګرام کې د هر یو په میکانیزم باندې لنډې خبرې کوم چې ولې ژیړای رامنځته کیږي، ولې د نس پړسوب رامنځته کیږي، ولې د پښو پړسوب رامنځته کیږي، ولې خارښت رامنځته کیږي، او د وینې بهېدنه ولې رامنځته کیږي. د لیور سیروسس په حالت کې ژیړوالی په بدن کې رامنځته کیږي، د سترګو په برخه کې ژیړوالی وي، پوستکی ژیړ ښکاري. علت یې څه دی؟ دې حالت ته جانډایس وایي. جانډایس موږ په راتلونکي کې همدغه ناروغي همدغه ستونزې ټولې تشریح کوو چې ولې ژیړوالی رامنځته کیږي. یو حالت یې یا یو علت یې د ځیګر کلکوالی دی، ځیګر خرابي یا د ځیګر د انساجو فیبروس کیدل، کلک کیدل، د ځیګر حجرې له منځه تلل، په دې حالت کې ژیړوالی رامنځته کیږي. علت یې څه دی؟ ګورئ، په بدن کې یوه ماده چې بیلروبین ورته وایي، دا ماده ژیړ رنګ لري. څه ډول؟ ژیړ رنګ لري. دا ماده چې بیلروبین ورته وایي د ینې په واسطه له منځه ځي او په غایته موادو کې بهر ته ځي. ګورئ، د غایته موادو ژیړوالی د همدغه بیلروبین له وجې دی. خو کله چې ینه فعالیت نشي کولی، نو دغه مواد یا دا ماده له منځه نشي تللی. په وینه کې د بیلروبین کچه زیاتیږي. موږ وایو چې په لیور سیروسس کې یا د ځیګر په کلکوالي کې، د ځیګر په سیروسس کې د ځیګر حجرې خپله وظیفه له لاسه ورکوي. د ځیګر د حجرو یوه وظیفه خو دا ده چې بیلروبین هغه له منځه وړي، په نورو موادو یې بدلوي او بالاخره هغه له بدن څخه باسي. کله چې ینه دغه وظیفه ترسره نه کړي، نو بیلروبین په وینه کې زیاتیږي. کله چې په وینه کې د بیلروبین اندازه زیاتیږي، دې ته جانډایس ویل کیږي یا جانډایس ژیړای ورته ویل کیږي، ځکه دا مواد ژیړ رنګ لري. د سترګو په کنجکټیوا کې ژیړوالی ښکاري دی، د پوستکي په برخه کې ژیړوالی ښکاري. ولې؟ پوستکي ته وینه راځي، پوستکي ته زیات رګونه راغلي دي. کله چې همدغه وینه کې بیلروبین زیات راځي، نو پوستکی ژیړ ښکاري. نو د همدې میکانیزم له مخې د لیور سیروزس په نتیجه کې ژیړوالی رامنځته کیږي. هغه کسان چې لیور سیروزس لري، د دوی پوستکی ژیړ ښکاري. دوهم، د نس پړسوب یا اسایټس، دا ولې رامنځته کیږي؟ د دې په میکانیزم باندې خبرې کوم. ګورئ، لږ څه ناڅه همدې موضوع ته ژور غوږ پاتې شئ، د دې لپاره چې دا موضوع څه ناڅه مهمه ده. کله چې موږ غذایي مواد خورو، کولمو ته ځي، له کولمو نه جذبیږي، کوچنیو رګونو ته جذبیږي. دا رګونه سره یو ځای کیږي، غټ رګونه جوړوي، پورټال سیستم جوړوي، د رګونو یوه څانګه جوړوي، مختلف رګونه سره یو ځای کیږي، بالاخره ینې ته راځي. ګورې ماسلینو، د موضوع لږ نور آوازې کوم. د انسان د بدن د کوچنیو کولمو څخه رګونه شروع شوي دي. دې رګونو ته غذایي مواد ورځي. دا رګونه شروع شوي دي، سره یو ځای کیږي، غټ رګ جوړوي. او دا بیا چیرته دننه شوی دی؟ په ینه کې دننه شوی دی. د کولمو څخه رګونه راټول شوي دي، بیا یو غټ رګ جوړوي. چیرته دننه کیږي؟ ینه ته دننه کیږي. یعنی کوم غذایي مواد چې موږ خورو هغه وینه ته ځي، همغه وینه بیا ینه ته ځي. فورټال سیستم دې ته ویل کیږي، فورټال سیستم. او کله چې دغه وینه ینه ته راشي، د ینه حجرات د ډی ټاکسیفیکیشن عملیات ترسره کوي. یعنی دغه کومه وینه چې راغلې ده د کولمو له برخې، په دې کې زهري مواد دا ګوري. کوم خوراک چې موږ کړی ده، په دې کې زهري مواد ګوري، هغه له منځه وړي. او بیرته دا وینه دا انفیریر وینه کې ورته ورکول کیږي. یو بویم چې بیرته دا وینه د ینه څخه بهر ته ځي او سیستم ته ورکول کیږي، یا سیستمیک دوران ته ورکول کیږي، د وینې دوران ته ورکول کیږي. دلته نو یوه هاډه شوه، یوه هاډه یا یو تمځای پیدا شو. دا تمځای خپله ینه یا ځیګر دی. د کولمو څخه وینه راغله، غذایي مواد پکې راغلل، ینې ته راغلل، د ینې څخه بیرته رګ شروع شوی دی. عمومي دوران ته د وینه تویږي. په یاد ولرئ، دغه رګونه چې د کولمو څخه راټول شوي دي ینې ته راځي. د همدې رګونو څخه ځینې رګونه تللي دي معدې ته تللي دي، ځینې رګونه تللي دي چیرته تللي دي؟ د مرۍ برخې ته تللي دي، چې 25 سانتي متره مرۍ اوږدوالی لري، دې برخې ته تللي، خصوصا لاندینۍ برخې ته. ګورئ، ورک نه شي دا موضوع، څه ناڅه غټه موضوع ده، پراخه موضوع ده. رګونه راولم د کولمو د برخې نه، دا سره راټولومه، یو غټ رګ ترې جوړوم. ځینې رګونه، کوچني رګونه معدې ته هم تللي دي، ځینې مرۍ ته هم تللي دي. یعنی معدې او مرۍ ته غذایي مواد رسوي، د معدې او مرۍ حجرو ته غذایي مواد رسوي، داخل ته نه، حجرو ته. او ډیره برخه وینه د ینې ته راځي، په ینه کې تصفیه کیږي، چیک کیږي، او له هغې وروسته بیرته د رګونو په واسطه عمومي دوران ته راځي. اوس که چیرې ینه خرابه شي، د ینې حجرات خپله وظیفه له لاسه ورکړي، د ینې حجرات کلک شي، ینه د سکاره یا سکور په ډول شي، نو کومه وینه چې د کولمو څخه راځي د فرټال رګونو په واسطه یا د فرټال سیستم په واسطه، دغه نو په ینه کې په سم ډول نشي تللی، ځکه ینه خرابه شوې ده، ینه ګونځې شوې ده، او بیرته ترې وتلی په سم ډول نشي. نو په دې حسابه هغه رګونه د وینې څخه ډیر ډک وي کوم رګونه چې د کولمو څخه راغلي دي ینې ته راځي. ولې؟ دغه رګونو کې وینه ډب شوې ده، وینه پکې ځای پر ځای شوې ده، وینه نه تخلیه کیږي، یعنی هغه ینه ته نه رسیږي په سم ډول، ینه کې ګډوډي ده، په ینه کې ځای ورته نشته، دی حجرې خرابې شوې دي. داسې یو مثال لري، لکه زه چې کوم ځای کې ناست یم، دې ځای نه پایپ روان دی، په دې کې زه اوبه خوشی کوم، دا پایپ کې اوبه ځي، ځي هلته یوه ټنکی ده، هغې ټنکی ته ځي، هغې ټنکی ته اوبه تویږي، له هغې ټنکی نه بل پایپ تللی دی. خو کله چې زه په دې پایپ کې اوبه تلوم یا اوبه بهوم، د اوبه روانې وي ټنکۍ ته. که چیرې ټنکۍ کې موږ تیږې کیږدو، خاوره پکې واچوو، نو اوبه به په دې پایپ کې چې د دې ځای نه تللی دی، په دې پایپ کې په زور سره روانې شي، او په دې پایپ کې به فشار زیات شي. دې ته پورټال هایپرټینشن وایي. څه ورته وایي؟ پورټال هایپرټینشن. په دې پایپ کې به د اوبه ډېرې په زور مخکې ورځي، ځکه هلته په ټنکۍ کې تیږې دي، ټنکۍ خرابه شوې ده. دا ډول که ینه خرابه شي، ینه کلکه شي، د کوم رګ کې چې وینه ورته ورځي، په دې رګ کې فشار زیاتیږي. دا فشار چې کله زیاتیږي، رګونه داسې خاصیت لري، کله چې پکې وینه زیاتیږي، فشار پکې زیاتیږي، ورو ورو اوبه ترې بهیږي، څاڅکي څاڅکي اوبه ترې بهیږي، پلازما ترې بهر ته راوځي. رګونه خو کوچني کوچني سوري لري، نو ورو ورو دغه اطرافو کې اوبه بهوي. د دې له امله په ګېډه کې، ګوري دا رګونه په ګېډه کې دي، اوبه جمع کیږي. کله چې په ګېډه کې اوبه جمع شوې، دې حالت ته اسایټس وایي. څه ورته وایي؟ اسایټس. تاسو ګورئ لیکل شوي د نس پړسوب یا اسایټس. نو په دې حساب د نس پړسوب راځي، یا د ګېډې پړسوب. د ګېډې پړسوب ځکه رامنځته کیږي، خدای دې وکړي چې په دې موضوع باندې به پوهوئ. دا ډیره ژوره موضوع ده، تاسو په خدای به وروکړي. دغه موضوع چې په بورډ یا تختو باندې تشریح کیږي، ډیری محصلین ګنګس کوي، خو زه په دې مطمئن یم چې تاسو د راډیو له لارې هم دغه موضوع په غږیزه بڼه راسره وپیژنده، یا په دې موضوع کې تاسو پوه شوئ. د نس پړسوب ولې رامنځته کیږي؟ دغه رګونو کې فشار زیاتیږي، د دې نه ورو ورو بهر طرف ته مایعات خارجیږي، او دا مایعات په ګېډه کې ځای پر ځای کیږي، له امله یې پړسوب پیدا کیږي. دریم، د پښو پړسوب هم په همدې ترتیب دی، ځکه دا سیستم د وریدو نه په ټوله کې د فشار لاندې وي. کومه وینه چې په رګونو کې، خصوصا په وریدونو کې وي، د دې نه بهر طرف ته نم نم اچول کیږي او به هم چې مایا تر بهر ته وځي چې له امله یې د پښو پړسوب هم پیدا کیږي. فیټ ایډم ایډم ورته ویل کیږي، فیټ پښو ته ویل کیږي، ایډم پړسوب. څلورم د پوستکي خارښت پیدا کیږي. د پوستکي خارښت ولې پیدا کیږي؟ ګورې مونږ د ینه د وظایفو له ډلې یوه وظیفه دا ویلې وه چې صفروي مایع جوړوي، ینه صفروي مایع جوړوي. همدغه صفروي مایع کې صفروي مالګې وي، بایل سالټ ورته ویل کیږي، دا پکې مصرف کیږي یا دا پکې راځي تریخې ته راځي، د تریخې نه وروسته کولمو ته ځي. کله چې ینه دا وظیفه نشي ترسره کولی چې بایل جوړ کړي، یعنی ینه خرابه شوې ده، نو دا صفروي مالګه په وینه کې زیاتیږي. کله چې په وینه کې زیاته شي، دغه ملګینه وینه دا پوستکي ته ځي، ځکه پوستکی وینې ته اړتیا لري. ډیره برخه وینه پوستکي ته ورکول کیږي، بیرته ترې راټولیږي. کله چې پوستکي ته دغه صفروي مالګې ځي، په پوستکي کې خارښت پیدا کوي، ځکه ینه د وینې څخه دغه مالګې نشي ټولولی، بایل ترې نشي جوړولی. په وینه کې بایل یا دغه صفروي مالګه زیاتیږي او دا بیا په پوستکي کې خارښت پیدا کوي. پنځم، د وینې بهیدنه، بلیډنګ. ګورې دا بیا یو بل اوږد میکانیزم دی. د دې میکانیزم تړاو د اسایټس سره دی. لږ وړاندې مو چې وویل چې په رګونو کې فشار زیاتیږي، په پورټال سیستم کې فشار زیاتیږي. کله چې په پورټال سیستم کې فشار زیات شي، ما وویل چې د پورټال سیستم نه یو رګ تللی دی مرۍ ته او رګ تللی دی معدې ته. کوم رګ چې مرۍ ته تللی دی، په دې رګ کې هم فشار زیاتیږي. کوم رګ چې معدې ته تللی، په دې رګ کې هم فشار زیاتیږي. ګورې ما وویل چې د رګونه د دې کولمو نه راټول شوي دي، پورته راځي، یو غټ رګ جوړوي، ینه ته داخلیږي. د دې غټ رګ نه برانچونه تللي، څانګې تللي دي معدې ته او چاته مرۍ ته، د معدې دیوال ته، د مرۍ دیوال ته. اوس کله چې په دې ټول سیستم کې، په دې ټولو رګونو کې فشار زیاتیږي، نو د وینه به په فشار سره مرۍ برخې ته هم راځي، د معدې برخې ته به هم راځي. او د مرۍ او معدې په برخه کې کچرې دا رګونه ډیر فشار ولري، ډیره وینه پکې راشي، دلته نو دا رګونه ډیر ناری دي، ویښته ډوله رګونه دي، په دې کې څیرې کېدنه پیدا کیږي د لوړ فشار له وجې. نو د دې علت له امله د مرۍ په داخل کې وینه بهیدنه پیدا کیږي، د معدې په داخل کې. وینه بهیدنه چیرته وي ګورئ؟ د مرۍ په داخل کې او د معدې په داخل کې. کوم رګونه شکیږي؟ هغه رګونه چې د مرۍ په دیوال کې دي یا د معدې په دیوال کې دي. ولې؟ ځکه پورټال سیستم سره همدغه رګونه تړلي دي، په دې کې هم فشار زیاتیږي یا لوړیږي. نو ځینې وخت دغه پوښتنه کیږي چې په لیور سیروسس کې ولې وینه بهیدنه وي، او د وینه بهیدنه د کوم ځای وي. که چیرې دا میکانیزم درته معلوم وي، نو تاسو ورته ځواب ورکولی شئ. ښه، راځئ همدغه میکانیزمونو باندې پوه شوئ. شپېتمې صفحې ته تشخیص باندې خبرې کوو، ډایګنوزیس. د ینې ازموینه کوو یا ایل ایف ټي کوو. د ینې په ازموینه کې وینه موږ معاینه کوو، د ینې وظیفه معلوموو، لیور فنکشن ټیسټ کوو، وینه راخلو، په وینه کې انزایمونه کتل کیږي. دوهم، الټراساؤنډ ترسره کیږي. الټراساؤنډ ترسره کول، په الټراساؤنډ کې ینه معلومیږي چې څه ډول حالت لري. دریم، کله کله لیور بایوپسی اخلو، لیور بایوپسی، یعنی د لیور نه یوه ټوټه راخلو، لابراتوار ته لیږو، بیا ګور چې حجرات څه ډول حالت لري، خراب شوي دي یا نه. درملنه باندې خبرې کوو، ټریټمنټ. لومړی، د علت درملنه، یعنی د کوم علت له وجې چې همدغه هیپاټایټس، البته لیور سیروزس رامنځته شوی دی، هماغه علت درملنه کوو. لکه د هیپاټایټس بی او سی وایرس درملنه، که چیرې د هیپاټایټس بی په واسطه یا د سی په واسطه رامنځته شو، دا درملنه کوو. که د الکولو په واسطه رامنځته شو، یا الکول پرېږدو. دوهم، حمایوي درملنه، سپورټیو ټریټمنټ چې ورته وایي، یعنی که پړسوب د پړسوب باید لرې شي، لیکل شوي دي ډایورېټکس درمل د پړسوب لپاره کارو، ډایورېټکس، تر څو ډیر ادرار بهر ته ووځي او پړسوب کم شي، فشار کم شي. لکه فروسامایډ 40 ملی ګرامه ګولۍ دي، ورځ کې یو ځل ورکو. فروسامایډ ګولۍ موږ ویلې دي دا ډایورېټکس درمل دي، ادرار زیاتوي، د پړسوب لپاره یې موږ ورکولی شو. دریم، جدي حالت کې لیور ترانسپلانټ یعنی د جګر پیوند یعنی د ناروغ خراب یعنی لری کوو او پر ځای روغ یعنی ځای پر ځای کوو. په شدید حالت کې لیور ترانسپلانټ ترسره کوو، دغه یعنی لری کوو پر ځای بل یعنی ځای پر ځای کوو. دته لیور ترانسپلانټ ویل کی چپ طرف کې وکیا باندې خبرې شوې دي تر څو په دې ستونزه باندې اختانه شو. د هپاتایټس بی واکسین یعنی د زیړي واکسین د وینې خوندیتوب د چاغښت مخنیوي د الکولو نه کارول دغه کارونه باید په پام کې ونیسو. سپارښتنه چې دی لایف سټایل د الکولو مکمل بندول، شراب بندول، هغه کسان چې شراب استفاده کوي تر ډیره پورې د ینه په سیروزس باندې اخته کی. دوهم مالګې استعمال کمول په اسایټس کې، مالګه باید کم شي. دریم متوازنه غذا، څلورم د درملو سره احتیاط، هغه درمل چې په دوامدار ډول خوړل کیږي په هغه کې احتیاط پکار دی. راتلونکي درس کې د تریخې تیږې یا ګال سټونز باندې خبرې کوو. دغه وروستۍ برخه کې ما درس سنسه په بیړه ولوسته، اسانه درس دی. راتلونکي درس کې بیا هم لږ تکرار پې کوم. راځي اوس حاضری ورکړی. نن شپږ دیرشمه درسي خپرونه ده. د شپږ دیرشمه درسي خپرونه د حاضری توری د بی توری دی. شپږ دیرش میرا پیدا کړی د بی توری دایره توره کړی دوهمه دایره. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.